افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې نه تکراري. بلخوا افغان حکومت ویلي پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا فشار کولای شي په افغانستان کې د سولې سبب شي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. رضوان مراد دروړی.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ کې داعش ځپل شوی او په توربور کې پر دې ډلې هوایي بریدونه دوام لري. راپورونه وایي طالبانو په سری پل کې د یو زندانی سرتیری دوه خپلوان په ډز وشلی دي. او د پاکستان صدر اعظم نن د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د سپینولو او له هېواد بهر د کمپنیو د لرلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي مخ ته حاضر شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وی د ننګرهار په توربور سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه دوام لري. د دفاع د وزارت وین دولت وزیر نن ازادي راډیو ته ویل افغان مځکنیو او هوایي ځواکونو پرون چپرهار ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی او اوس امنیتي ځواکونه پچیرو اګام ته په رسیدو دي. دا نوموړي په خبره د چپرهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وچر شوي دي.
تیروز عملیاتي ماغه شوه در ولسوالۍ چپرهار. ولسوالی چپرهار تصفیه شده، با داعش تلفات زیاد وارد شده و امروز قطعات ما طرف آگام پچیر حرکت کردن. در آگام پچیر تحرکات دشمن نیست، در قسمت توره بوره اونا تحرکات دارن. توره بوره دین روزم ما عملیات داشتیم، عملیات هوایی، امروزم عملیات هوایی اونجا جریان دارن.
په همدې حال کې له خوږیانۍ ولسوالۍ څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې په وزیر تنګي سیمه کې د افغان او داعش ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده او د جګړو له امله د خوږیانو ګڼ شمېر کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د تیرو څلیرویشتو ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت درې څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په مارجه کې لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د نوموړې خبره تېره شپه افغان هوایي ځواکونو هم په مارجه کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د مارجې د عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. مارجه د هلمند ولایت لنه امن ولسوالیو څخه ده چې څو ځله د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهده وه. راپورونه وایي طالبانو په سرپل ولایت کې د یو زندانی سرتیری دوه خپلوان په ډز وژلې دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي وژل شوي کسان د خپل بندي لیدو ته ورغلي او کله چې ستنېدل د طالبانو لخوا وشتل شول. د سرپل د والي وایي ذبیح الله امانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی له طالبانو سره د ملي اردو د یو زنداني سرتیری د خاله میړه او پلار د کوهستانات ولسوالۍ په درې الف سیمه کې په ډزو وشل شوي دي. د ښاغلي اماني په وینا د ملي اردو د سرتیری له دوه کالو راهیسې هغه مهال چې د کوهستانات ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې وه له دې ډلې سره زنداني دی. د سرپل د والي ویان وایي دا مهال دغلته د ملي اردو درې عسکر له طالبانو سره بند دي. د سرپل کوهستانات ولسوالۍ له دوه کلونو را په دې خوا د طالبانو په لاس کې ده. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د وینځلو او له هېواد بهر د کمپنیو د لرلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي مخ ته حاضر شو. د پاکستان د فدرالي عدلي اکاډمۍ شاوخوا چیرته چې له شریف څخه پوښتنې کیږي سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نواز شریف خبریالانو ته څه ونه ویل او دا هم معلومه نه ده چې له هغه څخه به د تحقیقاتو لړۍ څو ساعته دوام وکړي. د پاکستان په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو برحاله صدر اعظم د دغه شان یو هیئت له پوښتنو سره مخ کیږي. له شریف څخه په تحقیق کوونکي پلاوي کې چې د پاکستان سترې محکمې ټاکلی دی، د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI او پوځي استخباراتو غړي هم شامل دي. نواز شریف چې پر ځان او کورنیو د پیسو وینځلو تورونه رد کړي دي له 2016 کال راهیسې په دې قضیه کې تورن شوی دی. دغه قضیې هیئت تر دې مخکې د شریف له زوی څخه هم تحقیقات کړي دي. د سومالی چارواکی وی په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستورانت پر یو موټر بم ځانمرګي بریت او وسلوال حمله کې لږ تر لږه ولس کسان وشل شول. د سومالی امنیتي ځواکونه ویلي دوی د پیزا هاوس په نامه د دې رستورانت چې وسلوالو پکې یو شمېر کسان برمته نیولي او کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په دې پیښه کې 15 وسلوال وشل شوي دي. القاعده پورې تړلې د الشباب وسلوالې ډلې د موګادیشو د نن ورځې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. الشباب په دې وروستیو میاشتو کې د سومالیې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې زیات شمېر خونړي بریدونه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر مسکو د نورو بندیزونو لپاره هیڅ دلیل نشته. د ښاغلي پوتین په خبره پر روسیې د امریکا او لویدیز د بندیزونو هدف د روسیې پر شا تمبول دي. روسیې ولسمشر دا خبرې نن په خپله کلنۍ تلویزیونی وینا کې وکړې. ولادیمیر پوتین تر دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس په غوڅ اکثریت پر روسیې د لګول شو بندیزونو د پر ځای پاتې کېدو ملاتړ وکړ. امریکا او لویدیزو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. سنا جرګې بیا غوښتي چې پر روسیې نوي بندیزونه دي د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې له امله ولګول شي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې نه تکراري. جیم ماتیس دا خبره وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر ترامپ نوموړي ته د جګړې د ستراتیژۍ د طرحې لپاره لا ډېر صلاحیتونه ورکړل. په دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې افغان حکومت بیا وایي پر پاکستان نړیوال په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتو فشارونه کولی شي مثبته نتیجه ورکړي. د ولسمشر یو ویان نجیب آزاد
پاکستان باندې دغه ډول فشارونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات همدارنګه د کانګرس اظهارات کیدای شي چې یو مثبت نتیجه ولري.
په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه دا مهال د داعش ډلې پر وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیرګام ولسوالیو کې په تصفیوي عملیاتو او هوایي بریدونو بوخت دي. د داعش د وروستیو فعالیتونو په اړه د امنیتي چارو له کارپو باري اری سره مرکه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په واورې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د اداري فساد په وړاندې پلټون کې کمیسون ته حاضر شو او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی څېړونکی رابرټ مولر په دې اړه چې آیا د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څېړنې کوي. دا د آزادۍ راډیو ده. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې نه تکراري. جیم ماتیس دا خبره له هغې وروسته کړې چې ولسمشر ترامپ نوموړي ته د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د طرحې لپاره لا ډېر صلاحیتونه ورکړل. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات تراوړي.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې د افغانستان د جګړو په برخه کې د پخوانیو تیروتنو د نه تکرارولو خبره کړې ده. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ د دې کمیټې غړو ته وینا کول وویل، موږ اجازه نسو ورکولی چې افغانستان یو ځل بیا په یوه داسې مرکز بدل سي چې له هغه ځایه پر امریکا او متحدینو یې بریدونه طرحه سي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه ډېرې څرګندونې نه دي کړې، خو هغه د روانې اونۍ په اوږدو کې د امریکا دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړ چې د افغانستان لپاره د امریکایي سرتېرو شمېر هغه ډول چې دوی یې مناسب بولي وټاکي. د جیم ماتیس په خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او نوې ستراتیژۍ په اړه هر ډول پریکړه به له نورو امریکایي ادارو سره په تفاهم او مشورې کېږي. دی وایي، زه د امریکا یوه پوځي ژمنه د عمومي قمندان د ستراتیژیکو لارښودونو سره سم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د وړاندې سوې بهرنۍ پالیسۍ په پام کې نیولو سره تنظیموم. پینتاګون ته د صلاحیتونو ورکولو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه داسې مهال سوي چې جیم ماتیس وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې تر اوسه بریالي نه دي. ښاغلی ماتیس ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه د د په نوي طرحه کې په پراخ ډول پر سیمیز اړخ ټینګار شوی دی. دغه نوي تدابیر د روان کال د جولای میاشتې په نیمایي کې ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کیږي. ځینې راپورونه وایي پینټاګون افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو پوځیانو پر استولو غور کوي. د دې ترڅنګ د ناتو یو شمیر غړو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو پر لیږلو غور کوي. د پوځي چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د 2000 سرتیرو لیږل به د افغانستان وضعیت په اسانۍ سره بدل نه کړي. سټیفن بیتلی د امریکا د جورج واشنگټن یو استاد دی چې د افغانستان چارې څېړي. دی وایي که موږ د یوې داسې ستراتیژۍ په اړه خبرې کوو چې د افغانستان د ځپل سوي وضعیت د اصلاح په اړه وي او یوې معجزې ته منتظر یو، نو د 3 یا 5 زرو سرتیرو لیږل کوم بدلون نه سي راوستلی. اوسمهال شاوخوا 3400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د دوی ترڅنګ په افغانستان کې ناټو 15000 ځواکونه حضور لري او اضافي سرتیري به شایي لویدیځ مشاورینو ته اجازه ورکړي چې له افغان پوځي قطعاتو سره لا ډیر کار وکړي.
بلخوا افغان حکومت وایي چې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو فشارونه کولای شي مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو یوې کمیټې د چهارشنبې په ورځ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په وړاندې شکایتونه وکړل او د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره پر اړیکو د بیا کتنې ویلي. د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې پر اسلام آباد هر ډول فشارونه د افغانستان په ګټه دي او افغان حکومت باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
جمهوری ریاست وای د تروریزم نه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د ملي وحدت حکومت تیرو هڅو شکایتونو نتیجه ورکړي او اوس نړۍ پر دې قانې شوې ده. د ولسمشر دویان مرستیال نجیب آزاد د پنځمې پرز ازادي رادیو ته ویل له همدې عمله امریکا چمتواله خوده چې له پاکستان سره پر اړیکو بیا غور وکړي. ښاغلی آزاد اوسنی وضعیت ته پکتو ویل چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو زیاتول کولای شي مثبت او اغیزمنه نتیجه ورکړي.
د افغان حکومت لا سره ولنه چې تیر دوی موږ له دوه فاندې شي نړیوالو ته داخلات ورته چې پاکستان یو هغه وادو څخه چې باید د کار خلاص واخلي. پاکستان هغه وادو څخه چې الته تر هغه پر ځای نه لري. په اوسنی وضعیت کې پاکستان باندې دغه ډول فشارونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات او دغه د کانګرس اظهارات کېدای شي چې مثبت نتیجه ولري.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په اړه سخت انتقادونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې امریکا له پاکستان سره په سیاسي اړیکو او مالی مرستو بیا غور کوي. په دې غونډه کې د استازو د جرګې یو بلغړی دانا ارورا بکر ویلي پاکستان په نړۍ کې د تروریزم سرچینه ده او په افغانستان کې د امریکا نه بریالیتوب هم د پاکستان د استخباراتي شبکې فعالیتونه دي. له دې سره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تروریزم ملاتړو هیوادونو ته اخطار ورکړ چې له تروریزم څخه ملاتړ به د ملاتړ کوونکو هیوادونو په زیان تمام شي. وموغتل چې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. له دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر پاکستان واردېدونکي فشارونه د افغانستان په ګټه ګڼي وایي افغان حکومت باید له دې فرصت څخه پوره استفاده وکړي. له دې ډلې فرهاد هاشمی ازادي راډیو ته ویل په دې اړه لا نور اقدامات د افغانستان لابګیری پورې تړلې دي چې د اسلام آباد د لوبو مخه ونیسي.
اقدامات بعدی مربوط
لابی فعال دی. نور اقدامات د افغان حکومت سیاسیون رسنیو او پټوله کې د نوی نسل په فعال لابیګری پورې اړه لري چې څنګه کې د شی پر پاکستان لازم فشارونه رامنځته کړي. لشک پرتا فشارونه په افغانستان کې د وضعیت د خکېدو لامل کیږي او دا کار د افغانستان نړۍ او امریکا په ګټه دی. نږدې یو میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې پاکستان له انزوا سره مخ دی خو ټینګار یې وکړ چې منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی. ښاغلی غنی ویل چې د منځوي پاکستان پر ځای باید له دغه هیواد سره کار وشي تر څو د سولې او امنیت په اړه واضح اقدامات ترسره کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دفاع د وزارت له هغه څرګندونو تاسو خبرو چې وایي افغان ځواکونه د مهال د داعش د ډلې په وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیر اګام ولسوالیو کې په تصفیوي او هوایی عملیاتو بوختي. همدارنګه به په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د وروستیو فعالیتونو په اړه د امنیتي او پوځي چارو لپاره په باري آر اس سره مرکه هم درته وړاندې کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبه په ورځ د اداري فساد په وړاندې د پلټون کې کمیسون پوښتنو ته حاضر شو. همدارنګه کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. پایل ننګرهار نکو د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د محل د داعش ډلې په وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیرګام ولسوالیو کې په تصفیوي عملیاتو او هوایي بریدونو بوختي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ داعش ډلې د پچیرګام ولسوالۍ د تورې بوړي سیمه په خپله ولکه کې راوستې ده. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په توره بوړه کې خپل مرکزونه جوړ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل سره.
د داعش وسلواله ډلې لوري د تورې بوړي لنیول کېدو وروسته د پوخا پسیر یو ور بیا د وسلوالو په پټنځاینو د غسیمه د بدلیدو ویره. خدازل د سپین بیرغ پر ځای د تورې جنډې غوښونه. تورا بوړه په پوځي لحاظ د ننګرهار هغه ستراتیژیکه نقطه چې نه یوازې ننګرهار بلکې لوګر، پکتیا او آن کابل ته ترجیدي امنیتي ګواښ پیښېدلې شي. د راپورونو پر بنسټ داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره تر نخت وروسته د تورې بوړي سیمه نیولې ده، خو د افغانستان دفاع وزارت یې دومره جدي نه ګڼي. د دغه وزارت وایند دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دښمن که په تورا بوړه یا بل هر ځای کې وي و به ځپل شي.
تورا بوڑا دی افغانستان خاور ده، دی افغانستان یو ځای ده، لکه چې پاچین کې دوه دوی ټول مرکزونه لمانځه لاړه په تورا بوڑا کې هم لمانځه زی. تورا بوڑا معنا دا نه ده چې هغه د ځمکې لاندې ده یا په هوا کې کوم ځای ده. زمونږ قطعات زمونږ قوتونه دا اوس منګه هوایي ضربي هلته واردې کړې، هوایي قطعات هلته زمونږ عملیات ترسره کړ. مونږ کولی شو تورا بوڑا کې د دوی مرکز لمانځه ویسو. په هیڅ صورت باندې
دفاع وزارت وایي چې افغان وسلوالو ځواکونو د ننګرهار ولایت په چپریهار ولسوالۍ کې هم د دغه ډلې پرمختګونه ځپلي او لسګونه داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. توره بوړه د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ پورې اړوند د سپین غر په لمن کې پرته سیمه ده چې د لوی اوسمسو په درلودلو سره ترې وسلوال د یو قوي سنګر په توګه کار اخیستلی شي. له دغه سیمې د روسانو د یرغل په کلونو کې مجاهدینو د روسانو خلاف د قوي مرکزونو په ډول ګټه اخیسته. له هغې راوروسته دا سیمه د القاعده د مشر اسامه بن لادن استوګنځای هم پاتې شوی چې اوس هم دولتي ولکپرې ډیره نه و او دراپورنو پر بنسټ وسلوال طالبان په واکمن ول. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړو ویلي چې د ننګرهار ولایت په زینو ولسوالیو کې د داعش د جنگیالي او شمیر مخ پر زیاتېدو ده. د تیر شنبه په ورځ په دغه جرګه کې د ننګرهار ولایت استاذي عبدالظاهر قدیر په دغه ولایت کې د داعش د پیاوړتیا او د تورې بوړي د نیولو خبرداري هم ورکړی وو. په ورته وخت کې په سیمه کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان دغه سیمه پر اهمیت ټینګار کوي. وای دولت باید په دغه سیمه کې داعش ډلې ته د ځای پر ځای کېدو فرصت ورنکړي. محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې لخوا د تورې بوړي نیونه ټول ننګرهار او حتی یو شمیر گاونډي ولایتونو ته هم جدي امنیتي ګواښ پیښولې شي.
دغه مرکزونه هم په ستراتیژیک لحاظ باندې دوست لپاره هم او دښمن لپاره هم یو خاص نظامي اهمیت څخه برخوردار دغه ده. نو اوس چې داعش دغه موقعیت څښتن شوی دی، دا په حقیقت کې د ننګرهار د نیولو لپاره یو مستقیمه کلي ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو امریکایي پوځیانو د نړۍ تر ټولو ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې لسګونو داعش وسلوالو ته مرجوب لواوخته. له دې وروسته افغان ځانګړو ځواکونو د دغه ډلې پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ او د داعش ډلې د ځپلو خبر یې ورکړ. خو د چارو کارپوه محمد انور سلطانی دغه ټولو اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري، وایي چې که د داعش ډلې پر وړاندې جدي اقدامات ونه شي نو د لا پیاوړي کېدو ویره موجوده ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش د پرمختګ مخنیولې او همدارنګه په تور بوړه کې هم د داعش د وسلوالې ډلې پر اهدافو بریدونه کړي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي تر هغې چې د نړۍ ستر قدرتونه په افغانستان کې د داعش او اسلامي دولت نومي ډلې د له منځه وړلو لپاره رښتینې اقدامات ونه کړي، د داعش سفل په افغانستان کې اسانه نه دي. دوی وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې پرمختګ د اندېښنې وړ دی. وایي دا تورې بوړي په نیولو سره دوی ننګرهار او ورسیر مولایتونو ته جدي ګواښونه متوجه کولای شي. محمد حدیث پردیس د پوځي چارو لپاره په باري اړ سره مرکه کړې او په سر کې د تورې بوړي د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
واقعا تور بوره په هیواد کې او خاصتا په ننګرهار کې یو لوړ ستراتیژیک موقعیت دی چې د جنگي نگاه څخه قبلا اسامه دا ځای اشغال کړی و او د هغه ځای څخه خپل عملیات تنظیمول. چون هلته د پخوا څخه کار سوی دی، لوی سمڅې پکې جوړې شوې دي او مهم پټن ځایونه پکې ترتیب شوي دي. په دې لحاظ د هرې جنگی ډلې لپاره ارزش لري او مهم دی چې په دې وروستیو کې طالب او داعش پر هغه باندې جګړه وکړه او داسې معلومیږي چې توره بوره اوس داعش اشغال کړی.
آره صاحب، تاسو اشاره وکړه چې توره بوره د یوه ډېره ستراتیژیک سیمه ده او دواړو طالبانو یا داعش دوی هڅه کول چې هغه سیمه ونیسي. پوښتنه مې دا کوله چې د دغې سیمې نیول څومره کولی شي د ننګرهار او په ټوله کې د پکتیا، لوګر او نورو ولایتونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي؟
زه فکر کوم چې د دې سیمې نیول نه یوازې ننګرهار او څنګ ته ولایتونو ته مشکلات جوړوي، بلکې په مجموع کې دا د داعش د ډلې انکشاف یا پراختیا په هیواد کې په ګوته کوي او دا د تشویش وړ ده.
هر څه په دې وروستیو کې تاسو هم خبر یاست چې د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو د نړۍ تر ټولو ستر خو غیر هستوي بم د دې استفاده وکړه. څه فکر کوئ چې د دغه بم سره د سې انتظارات وو چې داعش ډله به کمزوري شي، خو د وخت په تیریدو دغه ډلې دغه د توره بوره ونیول او د پراختیا په حال کې د دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
د نړۍ تر ټولو ستر بم په اچین کې استعمال شو و نه کولای شوای چې د افغانستان د خلکو قناعت ترلاسه کړي.
چې کله بم استعمال شو، ارسه بلته ویل شول چې تر نوی زیات د ایشان ووجل شول، د غوی مرکزونه یو شمیر مهم مرکزونه لمنځه لاړل. په خپل د افغانستان دفاع وزارت د خبره وکړه
و زه به په دې حق نور توضیح نه درکوم، فقط دا به وایم چې هغه بم موثریت ترلاسه اوس به داعش نور پراختیا نه وای کړی او تر توري بوړې پرې به نه وای رسېدلی.
او ارسه دغه د حکومت عملیاتو پر بته وبخې ساس خبرې قطع کوم، حکومت د بم له استعمال مخکې هم او دغې نه وروسته هم په کراتو د موضوع ذکر کړی چې د داعش د زپول لپاره په ننګرهار کې عملیات پیل کړي، پراخ عملیات وکړل. ولې د حکومت عملیاتو څه فکر کوي په هغه شکل چې لازم و نتیجې نه دا ورکړي؟
تاسو پوهیږئ د یو طرف څخه داعش وړه پروژه نه ده او داسې باید نسې قیاس چې یو پر خپل سر ډله ده او د امنیت خرابۍ لپاره رامنځته شوې ده، بلکې دا یو نړیوال تنظیم دی، یو نړیواله ډله ده چې دا خپل شاته تمویل کنندگان لري.
کله چې تاسو وایئ چې دا یو نړیواله پروژه ده او ډیر ستر قدرتونه د دغې پروژې ملاتړ کوي، بیا نو څه فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه څنګه په افغانستان کې ممکن ده؟ وایا فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې به مبارزه کامیاب شي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په هغه صورت کې د دې ډلې پر وړاندې کامیابی ترلاسه کېدلای شي چې امریکایان مستقیما د داعش پر وړاندې باندې عمل وکړي.
باری عریض دا پوزی چارو کارپو چی پا افغانستان که دا داعش دا وسلوال دلی پا وران دی پا روانو عملیاتو خپل نظر سرگنده و او هم دارنگی پا افغانستان که دا دی دلی دا حضور پر سرنگوالی خبری کولی.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی څیړونکی رابرت مولر په دې اړه چې آیا د هغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څیړنې کوي. همدارنګه کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو. خو اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان صدراعظم نواز شریف نن د اداري فساد په وړاندې پلټونکي کمیسون ته حاضر شو. دا نواز شریف پر کورنۍ د اداري فساد د تورونو په قضیه کې د یاد کمیسون لخوا ځینې تورونه دي او د به په دې قضیه کې ځوابونه وایي. نواز شریف هیله څرګنده کړې چې له دې قضیې څخه به د اداري فساد په وړاندې پلټونکي کمیسون او سترې محکمې لخوا برات ورکړل شي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د فدرال عدلی اکاډمۍ مخې ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبریالانو ته په وینا کې وویل چې خپل نظر یې د اداري فساد پر وړاندې پلټونکي کمیسیون سره شریک کړ. پر نواز شریف او اولادو یې په یوه قضیه کې د فساد تور دی چې له کبله یې د صدر اعظم د حکومت د سقوط خطرونه زیات شوي دي. دا وروسته له هغه چې تیر کال د پاناما په نوم اسناد افشا سول چې له پاکستانه په بهر کې یې د ده د کورنۍ سره اړوندو تجارتونو معلومات خپاره کړل. نواز شریف په خپله وینا کې وویل زما د شتمنیو ټول اسناد دغه کمیسیون ته وړاندې سول، که څه هم دا اسناد مخکې سترې محکمې ته ورکړل سوي وو. د راپور له مخې نواز شریف وویل چې ده د خپلې هرې پیسې حساب ورکړی دی او ټینګار یې وکړ چې دا شتمني د ده د کورنۍ شخصي دي او د عامو خلکو له پیسو سره هېڅ تړاو نه لري. نواز شریف د پنجشنبې په ورځ د کمیسیون مخې ته په وینا کې وویل
مشرف کی آمریت نے بھی کیا
د مشرف دیکتاتوري هم له موږ څخه بشپړه پلټنی وکړي، خو که یو څه موندلی وای پر موږ به د برمتنیونو جالي قضیه نه ثبتولې. په اپریل میاشت کې د پاکستان سترې محکمې د اداري فساد پر وړاندې یو ګډ پلټونکي ټیم او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د پوځ استخباراتو ته حکم وکړ چې د دې ادعا په اړه تحقیقات وکړي او په شپېتو ورځو کې خپل راپور جوړ کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د نواز شریف پر ضد د پلټونو غوښتنه کړې وه او له صدر اعظم یې غوښتي وو چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې استعفا ورکړي. دا نندرې هغه مهال پیل سوې چې تیر کال د موساک فونسکا په نوم د پاناما یوې حقوقي شرکت 12.5 میلیونه محرم اسناد خپاره کړل او د نړۍ د بډایه او قوي کسانو هغه تجارتونه افشا کړل چې له خپلو هیوادونو د باندې یې پر مخ وړي. په دغو اسنادو کې د شریف له څلورو څخه درو اولادونو د ده د لور او سیاسي ځایناستې مریم او د دوو زامنو حسن او حسین نومونه یاد سوي وو. په دې قضیه کې د هغو پیسو په اړه پوښتنه کېږي چې د ښاغلي شریف اولادو ورباندې په بهر کې د دوو شرکتونو له لارې په لندن کې د لوړو بیو شتمنۍ پیرلې وې. نواز شریف هیله څرګنده کړه چې ده او کورنۍ ته به یې د اداري فساد پر وړاندې پلټونکي کمیسیون او سترې محکمې لخوا په دغه قضیه کې براءت ورکړل سي.
دوستانو په خبرونه کې مو د ناکراریو او د ژوند د انساني ژوند ته د پیښو خطرونو په اړه ریپورتونه او خبرونه واوریدل. اوس به راشو یو ښه خبر ته، او هغه د ناروغیو د درملنې په برخه کې دی. څېړونکي ګمان کوي چې په راتلونکو یوې بینیمې لسیزه کې به د سرطان د ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر کم شي. نور بله عصمت ساروان نه واورو.
څېړونکي اټکل کوي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د سرطان په ناروغیو د انسانانو مړینې په سلو کې 15 لږې شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د سرطاني ناروغیو مخکښو څېړونکو د دې ناروغۍ په نړیوال کانفرانس کې وویل دې ته په پام چې اوس د نړۍ په هیوادونو کې د سرطان ناروغي ژر تشخیص کیږي او تر پخوا ناروغان زیات وخت ژوندي پاتې کیږي. تر 2020 میلادي کال پورې به په بریتانیا او امریکا کې له هرو څلورو په سرطان اخته کسانو څخه درې وژغورل شي. د دوی په وینا اوس هم په دغو هیوادونو کې د سرطان په ناروغیو هغه اخته شوي کسان ژوندي دي چې لس یا شل کاله پخوا پرې مبتلا شوي ول. څېړونکي وایي چې د سرطان ناروغي په لومړیو کې په ګرانه تشخیص کیږي، خو که ژر وپیژندل شي تداوي کېدای شي. د دې لپاره چې په پرمختللو هیوادونو کې د تشخیص وسایل ډیر دي، اوس هم اکثره ناروغان په وخت تداوي کیږي.
دوستانو اوس به هم ستاسو څو پیغامونه راوخلو.
ستاسو له پیغامونو
حالو شکلا او تندوس خبرې کوم. جرایا رایو چې کنيش مې نکړي او غادر وو لس مشر پوری او په تو لاند وخت کې به افغانستان ټول د برخه سره وصل کما. څو کال به دې دواړو طرف ولا لاند وخت یې پاره دي کوم ولایت ته کوم یې شي برخه را او کوم دغه دي. السلام علیکم.
سلام علیکم ست الله احمد د وګړو لاتنه موږ وروره دا مشکل دی دا موږ کوي دا برق نشته وروره چې دا ګروپونه نشته وروره موږ د حکومت نه دا خواهش ده چې دا موږ ته برق راوړي.
د هلمند ولایت څخه خپل پیغام پرې ورځم. څرنګه چې د هلمند برېښنا تر ډېره ده ښه ده، خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. موږ یو ترانس دی چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی. دا موقتیان چې ستړلي وه دا 15 سوه 4 برکې دور کړي وې چې ستړلې وه. ورور 2 سوه کور ته یې ورسوله خبره. وز مستران چه سوی دی دا دری میشکی جمور بیابار که یو برشنه رئیسا تا چه مور مراجعه و که آقا ویلک روپی مصرف را گلی دی نو مور پا دی پر از روژه که آل سا چه مستران سنلورو برک نلورو
ما کوم چې بیر علي خبر له کوم دا ننګرهار څخه موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برخنا په لاس پکار شي آیا دا حکومت دا نشي کړی چې د دې برخنا څارنه وکړي سب نه دی ورمانانو ته یو سات یا د دوه ساتو نه ډیره نه او په روزه کې چې دا ډیره وي او په روزه کې دا برخنا نه وي نو آیا دا خرڅې او کدا سوځي روژه
په روژه کې دا برخنا کمی په دې اړه مستاسو څو پیغامونه او شکایتونه واوریدل. هله دا چې مسول چارواکي واوري او تاسو داسونه هوار کړی توسن وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. رضوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره کې تریور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په تور بورسیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه روان دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې د تیرو څلیرویشتو ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت درې څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. راپورونه وایي طالبانو په سرپل ولایت کې د یو زنداني سرتیري دوه خپلوان په ډزو وژلي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر ځان او د په کورنۍ د پیسو د وینځلو او له هېواد بهر د کمپنیو د لرلو تورونه رد کړل او وایي چې دا قضیه د دې د کورنۍ د بدنامولو لپاره جوړه شوې ده. د سومالی چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستورانت په موټر بم ځان مرګي برید کې لږ تر لږه اوولس کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په مسکو د نویو بندیزونو لپاره هیڅ دلیل نشته. ښاغلی پوتین په خبره روسیا په روسیې د امریکا او لویدیز بندیزونو هدف د روسیې پر شا تمبول دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ نو ازادي راډیو ډاټ کام چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت ورتلای شئ او هلته تاسو کولای شئ چې پر دې خبرونو سربیره زموږ ریپورټونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او پسینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه سباون کاکړې دروړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخکړه د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د افغانستان د کرکټ بورډ مسول نوایي چې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ درېمه یو ورځنۍ سری د باران لامل مساوي پاتې ورسېده. د کرکټ بورډ د اړیکو مسول فرید هوتک آزادي لري ویل چې د یو ورځنۍ لوبو د دغه لړۍ یو سیالي د افغانستان او بل د ویست انډیز په ګټه پاتې ورسېده. هغه وایي چې درېمه سیالي چې د باران لامل مساوي پاتې ورسېده په ترڅ کې د پیلوس او ریزو سیالیو دغه لړۍ هم برابر شوه او د کرکټ نړیوال اصول لمخې د بریا جام هم افغانستان ته ورکول شو. وړاندې د دوار لوب ترمنز د شل اوریزو سیالیو لړۍ درې د صفر په وړاندې د ویست انډیز په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان د ختیځ ولایتونو د فوټبال د غوړ لیگ مقدماتي سیالۍ د زونونو ترمنز پای شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف خارګر آزادي رادیو ویل چې دغه سیالۍ د ننګرهار، کندهار، نورستان او لغمان ولایتونو ترمنز ترسره کیږي چې هدف یې د سپین غر بازانو د فوټبال ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو انتخابول دي. نوموړي زیاته کړه چې د یاد لوبډلې لپاره د لوبغاړو تر انتخاب وروسته به په کابل کې د افغانستان د اتو زونونو د لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شي. وروسته خبر ده چې ټاکل شوې د افغانستان د پوهنتون ترمنځ د محصلینو د تکواندو سیالي ترسره شي. د افغانستان د پوهنتونونو د فدراسیون فنی مرستیال ذبیح الله شهزاد نن آزادي رادیو ویل چې د دغو سیالیو هدف د نړۍ د محصلینو ترمنځ د هغو نړیوالو سیالیو لپاره لوبغاړي انتخابول دي چې په تایوان کې ترسره کیږي. د شغلی شهزاد په خبره د نړۍ د محصلینو ترمنځ هر دوه کال وروسته سیالي ترسره کیږي چې تیر کال په چین او سش کال په تایوان هیواد ترسره کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس مخکې له دین چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو زنګړې پروګرام او کور کلی واوري د خبرونې ورسته خبري ریپورت راخلو. د امریکا په متحده ایالاتو کې وسنګړې سیډون کې رابرټ مولر په دې اړه چې آیا د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې سیډن کوي. سیډن به پر دې کې چې آیا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهور ریاست په ټاکلو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د استخباراتو د فدرالي ادارې د تحقیق د وی برخې په ناسم ګڼلو او بیا د دې ادارې د مشر په برطرفه کولو د عدالت د تامین مخنیوي په دې اړه د ممکنو څیړنو خبر واشنگتن پوسټ رسمانی د داسې سرچینې په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی خبر کړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د دې څیړنه چې ولسمشر ترامپ ممکن د عدالت د تامین مخنیوي کړی وي، ځانګړي څیړونکي رابرټ مولر ته سپارل شوې ده. د عدالت مخنیوي یا د عدالت تامین ته خنډ پېښول د امریکا په متحدو ایالاتو کې جنایي جرم ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ د ویپټي سرچینې په حواله ویلي چې په دې اړه چې آیا ولسمشر ترامپ د عدالت د تامین مخې ته درېدلی یا مخنیوي کړی، څیړنه تر هغه وروسته پیل شوه چې د اف بی آی مشر جیمس کومی له دندې برطرفه شو. په دې اړه څیړنه چې روسیه شایي په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په هکولو او خپرولو هڅه کړې و چې پر ټاکنو اغیز وکړي، تقریبا یو کال مخکې پیل شوی وي. د واشنگتن پوسټ د پټي سرچینې په حواله په دې اړه چې ولسمشر ترامپ شایي د عدالت د تامین مخنیوي کړی وي، د څیړنو پیل د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څیړنو کې یو مهم پرمختګ بلل کیږي. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بي آی مشر جیمس کومی تیرونی وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه لاروانو څیړنو خوشنو او له دې عملیې دی له دندې ګوښه کړی دی. جیمس کومی وویل غالبا د دې لپاره له دندې ګوښه سو چې د روسیې په اړه د څیړنو لوری یا د دې څیړنو څرنګوالی بدل شي.
There should be no fuzz on this whatsoever. The Russians
James Comey well پدې کې باید دوه مخه خبره نوي چې روسانو په 2014 میلادي کال کې زموږ پټاکنو کې لاس وهنه کړې ده. هغوی عمدن ماهرانه او له تخنیکی پلوه په ډیر پرمختللي ډول دا کار کړی او د هغه حکومت له مشرتابه رهبری شوې ده. پدې کې باید هیڅ بحثونه شي. دا په ډیر لوړه کچه زموږ د استخباراتي ادارو قضاوت دی او د دې کمیټې له غړو سره هم هغه معلومات شریک شوی دي. دا کوم پټه خبره نه ده چې زموږ په انتخاباتو کې لاس وهنه شوی وه، او دا ډیره جدي خبره ده. دا چې د دواړو ګوندونو غړي اندېښمن کړي د خوشحالۍ وړ ده، ځکه دا مسأله د یو حزب یا بل حزب په اړه نه ده، بلکې دلته د امریکا د متحدو ایالاتو د ګټو خبره ده.
So refreshing to see a bipartisan focus on that because this is about America.
The Washington Post رسپانی په حواله په دې اړه هم څرګنده کیږي چې ډونالد ترامپ تر روان کال په فبروري میاشت کې د اف بی آی لبخوانی مشر جیمس کومی غوښتنه کړې و چې د ولسمشر د ملي امنیت د بخوانی سلاکار مایکل فلن او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه تحقیقات لاس واخلي. ولسمشر ترامپ وروسته د خپلې دې غوښتنې په اړه د سپینې ماڼۍ له نورو چارواکو سره چې په دې تحقیقاتو کې ونډه درلوده هم خبرې کړې وې. البته د ولسمشر ډونالد ترامپ حقوقي ادارې د واشنگتن پوسټ رپورټ په بشپړ ډول رد کړی دی. د دې دفتر یو ویان مارک کورال ویلي چې د ولسمشر په اړه د اف بی آی له لوري د معلوماتو افشا کېدل د قهر او خواشینۍ وړ او غیر قانوني ګڼي او نشي توجیه کېدلی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د امریکا پولیس وایي هغه دوه تنه نیولې چې د دوی په وینا په واشنگتن کې د ترکیه سفارت مخې ته د ترکیه د ولسمشر د ساتونکو مظاهره کوونکو ترمنځ په فزیکی شخړو کې ښکېل دي. جزئیات په دې اړه فریبا ظاهر وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
امریکای چارواکی وای د هغه شخړو په تړاو چې تیر میاشت په واشنگتن کې د ترکیه سفارت مخته د ترکیه د ولسمشر د ساتونکو او اعتراض کوونکو ترمنځ وسوي د واشنگتن ڈی سی پولیسو دوه تنه نیولې دي. دا پېښه د مې پر 14 نیټه سوي و چې یو ولستانه پکښې ټپیانسول. د واشنگتن د پولیسو مشر هغه پېښه یو وحشیانه برید وباله چې د په خبره پرې وې سولېز مظاهره وسو. د پولیسو مشر وای سنان نارین د ورجینیا اوسیدونکو او ایوب یلدرم د نیوجرسی ایالت اوسیدونکو دی چې دواړه د بریټ او شرارت په تور نیول سوی دي. دوی به اوس محاکمې ته حاضریږي. رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه تنه د شخړو پر مهال د اعتراض کوونکو په ډله کې وو او ټاکل سوی چې د ترکیه د ولسمشر د زبان دی لسو ساتونکو په وړاندې هم چې په دې پیښه کې ښکېل بلل سوی دا واوسی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې د ایوب یلدرم مدافع وکیل ډیوډ هولمن ویلي موکل چې یو سوداګر او د دریو ماشومانو پلار دی او د سیمې له وسیدونکو سره نږدې اړیکې لري د همدې پیښې په تړاو په مرګ غوښتل شوی دی. ایوب یلدرم په نیوجرسی کې په توقیف کې دی. د ترکیه د ولسمشر د ساتونکو مظاهره کوونکو ترمنځ نشته د امریکا د کانګرس لخوا په کلاکه وغندل سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې مسولین به محاکمه کیږي. په واشنگتن کې د ترکیه سفارت د پیښې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلې ده چې په ترکیه کې فعالیتونه مناسوي دي. امریکا او ترکیه دواړه پی کی کی د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام او ښه چاري. په نننۍ خبرونه کې د کوچنیانو د احصال پر ناروغي غږیدلیو. په نننۍ خبرونه کې را سره ملمه ده د کوچنیانو د ناروغي او متخصص ښاغلی ډاکټر محمد امین تسر کلوې ستړي مشي.
ډېر مننه خیر او سګې سي وخت مراکو تر څو د خپل وطنوالو سره په مهم موضوع باندې خبرې وکړو.
ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه د احصال د ناروغي په اړه کلند معلومات را ترا کړی چې دغه څه ډول ناروغي ده.
احصالات په عام ډول باندې په ډېر ساده شکل باندې وایو چې چیرته یو ماشوم پر مثال د 2000 یا د 2000 زیات څه د سراګش تلار سوسې قوام د مخکنه نرم تر وی، یا په بل ډول باندې کیو زول مشوم ابګین جواب چای وکړه د تمغه اسهال ویلې سو. اسهال داسې و بیماری ده چې دا په دنیا کې تقریبا د ډیرو زیاتو مشومان ځوان چې د غوخه کې مونږ ګورو، تقریبا د اسهالات لوجنه یو ملیون زیات مشومان په کال کې خپل ځوان لاس ور کوي. هغه مشومان څومره د 50 کلونو کم ده. همدارنګه په افغانستان کې هم اسهالات د مشومان یو ډیره مهمه جدي ستونزه ده. 50 کلونو کم مشومان کې د مرګ دوم غټیلات د سینې بغل نه ورسته چې مشومان ځوان غوخي خپل څه ده د اسهال خطر پڅ کې ده. خطر په دې کې ده چې په دې کې ماشوم کله چې جواب چای نرم کیږي ډیر زیات نمکيات او مایعات څه ده ځای کوي. کله چې وبو او نمکيات څه ده ځای کې ماشوم دغه د ماشوم د ځوان د تهدید بایس ګرځي او د ماشوم ځوان غوخل شي. نو اسهال په مجموع کې داسې بیماری ده.
معمولا په ماشومانو کې ولې اسهال رامنځته کیږي؟ هغه لاملونه څه دي؟
غټ لامل د اسهالات څه ده کاغه موږ ته سوچو کو هغه میکروبونه دي. نور هم ډیر وجوهات لري چې موږ په دې باندې غواړو دلته ډیر زیات توجه وکړو. په هغه صورت کې پر مثال هر ماشوم او موږ تاسو ټول باید پاکي وب باید وسکو، پاکه غذا باید وخورو. کله چې وب پاکي نه وي پر مثال د کینارابونو نه سیده استفاده نه کیږي، خلک د باندې سیده جواب چای کوي، هغه وب چیرته هغه راځي دی وب سره پر مثال کیدای شي موږ به پاکيونه ساتو، مسونیونه ساتو، وب میکروبي کیدلی سي، منتنه کیدلی سي. پر مثال غذا سیده چې موږ په زورو پکې پاکونه ساتو، لوڅوي پیغه باندې مچان کې نستل سي، هغه منتنه ولای سي. ماشوم ته غذا ورکی دغه نه مخکې لاسونه پاک په صابونونه منځي، یا ماشوم خپل خپل غذا خوري لاسونهونه منځي. دا بایز د دې کېږي چې غذا خواړه وبس دي هغه منتن سي. کله چې دا موږ تاسو خرو بل اخره د کلمو د التهاب بایز ګرځي، سیالته مرض پیدا کوي او افغاني سال پیدا کوي، وستې پرخاتو سره اکثر ملګري.
ډاکټر صاحب، لریو اطراف سیمو کې چلتا ډاکټرانو ته لاسرسي ډیر کم وي. کله کې یو ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شي نو هغه لومړني او هغه ابتدایي مرستې ورسره سي چې کورنۍ ورسره وکړي.
ډیره مهمه خبره هم ده چې په اسهالاتو کې د ځوان د تهدید غټه وجه سده دی وبو کمواله ده، د نمکیاتو کمواله ده. نو ډیر مهمه تداوی سده، ډیر اسانه تداوی سده چې هر څوک په کورونو کې کولای شي. باید ته وطنوال توجه وکړي. کله چې اسهالات شروع کیږي دوی د کور کې کوم شین موجوده پر مثال د غمایاتو نه دوی استفاده وکړي. کیدای شي د وریجو سرسر جوړ کې پیغه کې نامل اندازه مالګه واچوي، کیدای شي ترکاری شروع وس پیغه کې گازرې شلغم او پالک او حبوبات ګټ کې نارمل اندازه مالګه پکې واچي. ماشوم ته شروع کی پر مثال نور مستی دی ورته شروع کی، کیله شروع کی ماشوم ته، او مایات خوراک ورته شروع کی. خصوصا مایات او خوراک باید په دې سال په ناروغي کې یو نیم دوه چنده تشدای ورسول شي. نه کوم امکانات چې په کور کې موجود لري مایات نه باید استفاده وکي. بل شای سده وارث دی، وارث په نوم باندې پړی دی سیو پاکټ په سلورو ګلاسو بو کې اچول کیږي. ډیر مهمه او اساسي دی مشومانو د سال په تداوی کې رول لري چې د وبو د کمبود نه مخنیوي کوي. د دې په څنګ کې د زنګ ګولې دی سه وزارت صحت عامه سده توزیع کوي. د سلامتی په نوم باندې سپږ کې هم وارث دی، هم سده زنګ ته پکې ستر سوال سره پورې مشوم ته ورکول کیږي. دغه کارونه باید تر سره سي چې چیرته دا وي چې مشوم د خوراک نه لویدل وي یا تبه ولري یا وینه راځي په ډاکومنټیازو کې. په دې صورت کې پورن باید نږدې کلینیک ته باید مراجعه وکړي او د ډاکټر هدایت باید واخلي.
کچېری د یو ماشوم د سال ناروغي په هغه ابتدایي پوړیو کې وي، کورنۍ ته څه پکار دی؟ په څومره وخت کې باید ډاکټر ته ورسي ترڅو درملنې شروع شي؟
کچېری د ماشوم خوراک کول سي ډېر زیات استفراقات نه لري نو اسهالات کم مدري یا څلور ځله داسې دي، نو د دې وارث نه کچېری د وسره موجود دي نه د استفاده وکړي، د مایاتو نه د استفاده وکړي، ترڅو پر ماشوم د اخلي تبه نه لري خکې دل سي. کچېری دا وي چې نه ماشوم استفراقات او اسهالات ډېر وي یا وینه راځي په ډاکومنټیازو کې یا تبه کوي، نو دوی باید هم دې تداوی ته باید دوام ورکړي. په لار کې هم باید دوام ورکړي. څومره زو تر په صورت کې سوي باید دوی سده کلینیک ته مراجعه وکړي.
والدین او خاص کر مور یا د کورنۍ نور غړي هغه ته څه پکار دي چې څه ډول چلند وکړي ل خپل ماشوم سره چې تر هغه پورې د اسهال په ناروغي دي تورته ناروغي باندې مبتلا نشي؟
دا یو شی ډېر زیات مهم دی چې مورګان باید ماشومان ته تر شپږو میاشتو پورې صرف خپل شو دی ورکړي، هیڅ شی باید ورنه کړي. د شپږو میاشتو وروسته باید نور غذا باید شروع کړي ترڅو د ماشوم د وجود مقاومت لوړ شي او د اسهالاتو نه ستایم. جلوګیر وسی. بل دی وټامین ای کپسول دی دغه د کلسي واکسینونه کې دی غو په وخت کې دی وټامین ای هم ورته ورکول کېږي. دا ډیر مهم دی، دا باید ماشومان ته دوی ورکې یو کپسول ورته ورکول کېږي مخنیوي کوي. نور شای څه ډیر زیات مهم دغه د لاسونو منځل دی تشناب ته تللو نه بعد د غذا د تهیه کولو نه مخکې او ماشوم ته د غذا ورکول نه مخکې. په دې حالت کې باید مور پاک لاسونه په صابون باندې ومینځي، ماشوم باید خپل لاسونه په صابون ومینځي ترڅو چې د نه مخنیوي وقایه وسی. یو بل شای دغه یو ډیر عمده وجه چې دا یو وایرس د سیغه د سالاتو بایس کې د روټا وایرس په نوم باندې یادیږي. او خوشبختانه د افغانستان حکومت او یونیسف همکاري سره به ان شاء الله په 2013 کال کې دا واکسین هم چې د شروع سي دا هم ډیر کومک کوي. هیوادوال باید دغه باید تر سره کړي. نو دغه ابتدایي شایان د سی نظافت پر مثال شوه دی ورکول دی، ښه غذا ورکول دی ماشوم ته، دا مخنیوي چې د کولی سي. بل شای چې ما اشاره د زنګ ټیبلیټ وکړه، زنګ چې کله ورکول کېږي د سالاتو په وخت کې هم سالات زرخه کوي یا ماینده کې د سالاتو اوقات چې دغه سره کمیږي.
ډاکټر تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړئ چې یو ماشوم باید د شپږو میاشتو پورې د خپل مور له شیدو استفاده وکړي او لږ وروسته باید نور خوراک ورته ورکړي شي ترڅو مقاومت یې لوړ شي. که چیرته یو مور یوازې خپل شیدې ماشوم ته ورکړي او په دغه شپږو میاشتو وروسته دوران کې تر دوو کلونو پورې نور خوراک ورته ورنکړي، آیا د اسهال درامنځته کې دا شونتیا پاره کې ډیره وي که څنګه؟
تر شپږو میاشتو پورې د مور شیدې کفایت کوي، ډیره کافي غذا ده، هیڅ شی ته ضرورت نشته په دنیا کې. د شپږو میاشتو وروسته بیا د مور شیدې په یوازې ډول باندې کفایت نه کوي، بیا یو کمزوري غذا پاتې کېږي ترڅو چې نور شیان شروع نشي. نور غذا باید حتما شروع شي ترڅو د ماشوم د سوې تغذیې نه مخنیوي وسی، د وزن کمېدو نه مخنیوي وسی. کله چې ماشوم په سوې تغذیې باندې اخته شي دغه ماشوم ډیر زر بیا په اسهال اخته کېږي، او خپل اسهال هم خپل باعث دي ګرځي چې ماشوم که غذا ورته ورنکړل شي د اسهالات په وخت کې توجه ورته ونه شي باعث د سوې تغذیې شي. نو غذا نه ورکول د ماشوم د سوې تغذیې اسهالات ټولو بیماریو لپاره د مساعد کېدو باعث ګرځي.
دلته یو بل پوښتنه مشته، چیرته ځینې داسې میندې پیدا کېږي چې د هغې شوده نه وي لشپږو میاشتو وړاندې چې ماشوم پیدا شي او دغه وخت کې دوی شودی ونه لري، که چیرته له نورو غیر طبي شودو استفاده ورته وشي د ماشوم د اسهال درمسته کې دا شونتیا زیاتی کمیږي؟
زه به دا درته مطلق ډول باندې وایم، سید خبر سره زه بالکل موافق نه یم. سید مور شودی کله چې الله تعالی د ماشوم د مور په گیډه باندې غکې ټول تنظیمات خدای پاک دی لپاره کوي، ماشوم پیدا شي د غل پر شودی حتمی تنظیم کیږي. لیکن مهمه خبره دا ده چې د مور سره همکاري وسی، خصوصا هغه مورګان چې اول ماشوم یې زیاته تجربه نه لري، سیغه ته ویل سی خپل ماشوم څنګه ونیسي، څومره زر ضرورت شودی ورکې، په څه طریقې سره ورته شودی ورکې. مور دغه طریقه مراد کې چې ماشوم د شودو ورکولو طریقه باندې پوه سي، زر شودی ورته ورکې، هیڅ شودی نه کمیږي. خواهش د وطنوالو نه ده چې ډاکټر صاحبان دلته اکثر ډیر په اسانۍ سره چې د نور شودی توصیه کوي دا ښه کار نه ده، باید جلوګیری وسی او دغه شودو سره نور مشکلات پیدا کېدل سي د سالاتو چانس بالکل سره اضافه کیږي. ناپاکه بوتل هغه پاک نه ساتل کیږي لکه مور خپل شودی پاک طریقې سره ورکول سي.
نو اړتیا ده چې تر شپږ میاشتو پورې خپل شودی ورکړل شي، او کچیر ته ورنکړل شي نو د سال پیخي زیاتې دي.
بالکل، تر شپږ میاشتو پورې باید خپل شودی ورکړل سي، او کچیر ته نور شودو د نور هغه نه استفاده کیږي د سالاتو چانس بالکل په دې کې اضافه کیږي.
مستاسي خپل مشورې او وړاندیزونه کورنۍ ته سي ترڅو دغه ډول پیخي کم شي.
د ما مشوره کورنۍ ته دا ده چې د مور شودو ورکول او تر دوه کلونو پورې او په اول شپږ میاشتو کې، او د نه علاوه چې د لاسونو پاک منځل، د غذا او د خوړو پاک ساتل سي، او بل دا چې کله ماشوم په سال باندې اخته سي ځوان د اوساتل سي ضرورت مایات شروع کول. چې مایات د دوا مهمه برخه سي، دغه مایات تشکیلي په دواګانو باندې باید ډیر سوچونه سي. مهمه دوا چې دغه وارث د زنګ ته او دغه مایات کورنۍ سي باید تپل تور کړل سي.
ډیر مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو، دا واستاسي لپاره د دیونی خبرونه تربیه خې چاره.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112345.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دغه ورځ شوه دا چې ایل منهر مناسته، دغه ورځ شوه دا چې بخیم روزم نه ده ما تکړه.
د کابل د پروانې د سیمه په خیمو کې مو د میرمنې خبري واوریدې چې ویلې د خوراک لپاره څنل لري. په دې پوهیږئ چې یو شمیر افغانان وچه ډوډۍ هم نشي پیدا کوي؟ دوی هر وخت په تیره بیا روژه کې له کومو ستونزو سره مخ دي. مسؤول کسان د دوی د ستونزو په هکله څه وایي؟ نن همدا موضوع څیرو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوردونکو موږ د کابل په پروانی د سیمه کې دغه افغانانو خیمه تورغلو چې په ولایتو کې د جنگ جګړو له وجې کابل ته کډه شوې دي. د دوی خیمه دی وړي سور مارته ولاړې وي او لاندې خاورو او دوړو دومره پوخلي چې د خیمه رنگ پکې کړی وو. لری نه په خیمه کې د میرمنو او نارینه وو د جنگ شور تر غوګه کېده. وړاندې ورغلو بې ځای شوي کسان مو په داسې حالت کې ولیدل چې د چپ خېلو څه وي د چا ټیکرای په غاړه کې پروت وو، چا بیا د ماشوم یو کمیس په سر اچولی وو. له خپلو خیمو راوتلي وو، یو بل ته یې سپکې سپورې ویلې. دوی ډیر قهر وو، څو شیبې تم شو چې جنګ سوړ شي. له شخړې وروسته مو وپوښتل چې د جنجال علت څه وو. ټولو غریبي، بېوزلي، فقر او غربت د دې سبب ګڼي چې نورې حوصلې ختمې شوې دي. په وړه خبره هم قهر کیږي او یو د بل ګریوان ته لاس اچوي. محمد رحمان چې لای هم غوسه نه وسړه شوې، له خپل ژوند نه وایي
دی بوی ته چا طاقت کیږي په خدای کې. دا د چا خبره چې سړی مجبور نشي کېدغه ډوډۍ لا د خوراک سړی وخوري و به چې شاک دی سړی وچکي مچان خوشحایي تر ته سناب ځای لري تر دې مکان لري کوم ځای کې ژوند سره خمې سړي مونږ د چا خبر نه بدرف لري نه شناب لري نه لار لري.
بلې کېږدۍ ته مو سر دننه کړ. هلته په یو خوا کې انغری جوړ وو، په سر یې دیګ بخار او په خوا کې هغه پخوانۍ توره کټوې ایښې وه. بل پلو یوې میرمنې کوچني کالي په تن، لاس کې سپین سان وه، په سرو او شنو وندو یې ګلان پکې ګنډل. دا میرمن سره له دې چې په بد اقتصادي حالت کې اوسېدله، خو بیا یې هم په شونډو مسکا خوره وه. مرکه موږ سره کړې د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د دې بخار خون بخار نیولې په دې کې څه دی؟
دې کې شوله پخ کړې ده.
شوله پخ کړې ده. څنګه دې شولې دې په خولو واس توان خلری؟
نه دوونه خو پیدا شنه چې دې واس یو دې شولې پروس کالان جمعې کومه تر سره کړایو.
د دې روزي میاست کې کوم څوک تاسو سره کومه کم کوي کوم شای راځي؟
دا غلطي وسړی موږ سره روزه کې پروس کالې وکړه غلط کوم ځای نه راځي. اجي مرزا نه میږي ما کومه تر سره کی نور به خچا کومه نه در سره کړنا.
پروزه مود کې معمولا خپل دې شیخ وحیږي چې تیارې کې په سرخانه کې کېږي.
زه خو ته کې کوم ډیره و په ډیر چکم چې وچ کوم نس می پیو پرسیږي
ښا
او کومه مړی ما او به چې وچ کوم ځای تی نور مې روړی تم زل نه کېږي. ما سي پاتې شي قرار عمل دی
کوم څومره وخت کې ترور دې دغه په خیمو کې اوسېږي؟
دا اندغه خیمو کې سکه لید مونږه
درې کال کېږي. دا نارینه ولی کار نه کوي، ولی بیرون نه ګرځي په کار پسې؟
کار پسې نارینه مې واغې نه غلطی نه نم لاسته. یو مې دغه زوی دی واغه دی غلطه ستنه لاس کې د مریض ده. هغه و دین دغه مالونه پر دې کار دی کسبان واخیستې دلته په مزدوري ساتو. په مزدوري باندې ساتو هغه دا واخ و اخر څه مونږ ورته راوړو. دا جنگلي منګلي ورته راټولو مغه ورته اچو زینال تی چې بیا خاط کړه کومه پایده یو کلمنګ ته راکې کنه نورې پیسې سړی را ناخلی.
یعنی نارینم کار نه کوي؟
نه نه نارینم کار نه کوي. او هغه نه غلطی نه یو د کزړی راوړی کنه مال چې ته کار
نه کیږي. د دې نه نتی دا
هغه می خاوند دی د خپلار
لاټ دا
لاټ د خدای په ویلې باندې مرمه ولا کوي.
وبله یعنی توان دي کار لري کار کوي نه
کار ولی نه شکړای بلام نه زو حالت یې رتیګ ده ونی کی
ولی نه کی څوی
وای لا سم نه کیږي خو روزی څوک نه تیواړي دا ما شومه نه ډوډۍ نه واړي ته
واړي به دایته جواب ورکړي
دا خو وای زی لار شي خپل وای راو غټي وي ک کته وو کنه مالته چای شو نه خدای له تناست چې کوی ما خو نو څه وو یو خوشای به پیدا کیږي نه نور به څوک راوړي نه نه جام خو نه شو پای چاته
جترورې په نيسته کې خو بیا ښه خوشاله
څنګه چلو
خو له دې خنداستا
کو دی وخت کې هغه وکم زړونه خراب پیدا زړونه چیرته خوشاله دو نه مې زړه دا ستن دا ما خپلم ځغان ما سبا یې مګه ماځګر هغه وکړو نشته وشي کوم فشار مې پورته غته جګیږي
دا هم دغه لپاره واست تشويش نه کوي
ان تشويش چا وکم نو څنګه چلو
یعنی که تشويش وکي کونه کې هم دغه ژوند باید سره سازش وکي
نو څنګه چلو کې که تشويش وکم اوس خبر لغنه تیر دا کوي نه کوي تیر دا څه چلو
دی بيبي ګولې به خوان سپینګری دی خواري او غریبي نشکوي زمونه هم بیکاره په کور نست دی یو لمسای داسې ناروغي لري چې میاشت په میاشت باید ډاکټر ته ورشي، خو دوی د بې وزلۍ له وجې په کال کې یو ځل هم نشي وروستی. له هغې سره مو هم خبرې کړي، ورته غوږ بشو.
څومره وخت کېږي تاسو دلته په خیمو کې اوسېږئ؟
د مونږ خو دا اووه کاله کېږي چې موږ دلته راغلي، خو دا زوی مې بیا دا دوه کاله کېږي بیا تر واوښته. مونږ د کندوز سي، مونږ د دې ځای نه
یو،
او دغه دوه کاله کېږي دا زوی مې دلته راغلی دی.
داسې ورځ سوې ده ترورې چې بېګا سوې، روزماتی سوې، او د خوراک لپاره مې چینې پیدا
کړې؟ والله د ما مېړه سپینګیری ده، خو ولاکه مې پیدا کړې ده. داسې ورځ شوې ده چې علم نه هرم ناسته، داسې ورځ شوې ده چې بېخي روزه م نه ده ماته کړې.
بیا کله چې چینې مثلا د پخولو م نه وي، وچه ډوډۍ م نه وي، بیا څه کوي؟
دا خپل همسایګانو نه یو قرض پور کوو.
بیا درکوي همسایګان؟
د نو د غزلې خوږیږي ورکوي، او بل د ما درګه کې خو چې ورکوم یو سړی ته نه وایم، او چې بل سړی سره یې څه خبرې مه نو غزلې دوی ده.
خاوند سپینګیری ده؟
هو ډېر سپینګیری ده بیچاره.
دغه زمن دی بیا ولې کار نه کوي؟ برابر برابر چې دي
زمن مې نه کار نه کوي، خو تللې دي دغه وصل مارکیټ راغی د شپېته روپۍ کار کړی و، هغه شپېته روپۍ ماته ویل مورې دا چای شي
خپله دي. بیا داسې کوم کار نه ده زده مثلا چې خیاطي وکړي یو شی په لاس وګنډي؟
خامخا نه، داسې کار نشته. ده موږ او دا موسسې راځي کار کوو ورسره، خو چې موږ کې واچ یا بل کال کې اچولي و، خو یا به م کار کوو، یا به م کالی ګنډه، یا به م شی ګنډل، خپله هغه روزګار م پچلاوه.
ملنګ جان بیا د دې سیمې د خیمو مشر دی. نوموړی هم له کمزور اقتصاد نه شکایت کوي، وایي چې سبا وخوري بېګا ته حیران وي، چې بېګا وخوري سبا ته بیا څه نه لري.
یت روزګارم سم نه درم، داسې به درته ووایم. زه خدای چې ما پرون ویلم لیلی پروردګاره، خدای تا خدای مبارکه روژه موږ ته راوسته. نو مطلب په دې کې ده چې مقصد دغه چې به اوس موږ څنګه چل کوو؟ مثلا که اوبه ولرو ورد به راواخلو که تغ نه لرو، مثال د خبرې که ډوډۍ ولرو اوړه نه لرو، داسې حسابونه.
په دې روزه کې تا خپله کوم آمادګي نیولې؟ کوم خوراکي شیان دې برابر کړي؟
یاره بچه مې چای مې ولاکه برابر کړي. لوی خدای ته م صبر کړی دی چې لوی خدای څه راسره کوي. تر اوسه پورې مې دا تضمین نه دی نیولی چې ما دې له چاره واخلم او څنګه چل کوو. نو داسې حسابونه.
کاکا دلته خو دا غواګانې ولاړې دي، دا دې چا دي؟
غواګانې موږ لرو، دا په کدورۍ باندې راوستلي دي. کنه ګوره، پیسې دې تا دي، پیسې دې تا دي، دا یې موږ ته اخیستي دي ورور، دا یې موږ ته راوستلي. دا تاسې وساتئ، دا به بیا کوم وخت چې دا خرڅ کړي کنه، دا چې خرڅ کړه بیا چې ګټه یې وکړه، دا ګټه بیا موږ سره سمه نیمایي کوي.
شودیم کوي؟
شودیم نشته، ټول وچ مال ده. زه خدای چې یو ورځ کار وکړم بچه مې، یو ورځ لس ورځې پرې مریض، تا دوه کاله یا درې کاله زه خدای که یو شان د اپلای ګرام مال سارانه کور ته راوړی، ښځې م بد راځو ورور دی برا، د اولاد م بد را.
موږ له ولایاتو څخه د بې ځایه شوو خلکو د بېکاري ستونزې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتح احمدزي سره شریکې کړې. هغه وایي دا سمه ده چې ډېری کسان له بېکارۍ نه تنګ راغلي دي، خو ځینې بیا بې پروا او لټ هم دي، خپل هلې ځلې نه کوي، زحمت نه قبلوي. او دا خو مشهور متل دی چې وایي چې زحمت نه وي راحت نشته. نوموړی زیاتوي
دخل کې پیڅ کله هم مراجعه نه ده کړې او نه هم کوي، یعنی په دې چې دا لټ خلک دي، یعنی مخصوصا ځینې موږ د سیوادوال روس موږ ته راځي په خپله د دې غوښتنه ده چې آیا بس اعلان شوی چې زه غواړم اپلای وکړم. زه دغه وړتیا ولرم، مهم نه ده چې دی مثلا پیدارې کې یو بس پسې وګرځي، شاید دا سړی زده کړه ونه لري، لیکن غوښتونکی د کار ده. ځینې خلک موږ ته راځي دلته مراجعه ډېر زیات کوي، موږ د دوی یو مکمل یو ډېر ښه لیست لرو که موږ کله ضرورت کېږي، نو دوی نه غوښتنه کوو دوی تر توې ستاسو راسئ، لطفا دغه بس خالی ده یا داسې یو ځای تاسو خالی ده، تاسو راسئ کار وکړئ. دا ځینې خلکې رښتیا سره هم چې لټ او مختصوي دي. موږ خوشبختانه مخصوصا د دغه خلکو لپاره چې دوی زده کړې نه لري، د فني او حرفوي مراکز مو ورته ډېر کړي دي، تر څو پرې دوی یو حرفه زده کړي. یعنې په شپږو میاشتو کې دغه هر حرفه چې دی وغواړي کولی شي چې زده کړي، وروسته دغه د حرفې د زده کړې نه د کار بازار کې څکله دی نه کېږي، په ډېر راحته توګه دی کوي چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. او د مخصوصا د دوی د ماشومانو لپاره بیا چې دوی خپل ماشومان ځینې په شکل د اجباري، یعنی مجبور دی ته کوي چې دوی باید لاړ شي شاخه کارونه وکړي، یا هم دوی سوالګري وکړي چې د خلکو نه پیسې یا ګدایي وکړي کنه، یا لټول کې د دوی لپاره هم موږ یو طرح چمتو کړ تر څو پرې مخصوصا د روژې په میاشت کې دا ډېر بکه یو مسؤلیت موږ تولې چې دوی کورنۍ دغه مرسته چې موږ سره کوو، یا دوی کورنۍ موږ پیژنو چې مثلا دغه ماشوم په څه شکل سره مجبور دی چې سوالګري وکړي، دوی کورنۍ موږ پیژنو، وروسته د دې پیژندل نه مونږ دوی ته کوشش دي کې سودي وه څه و باید لرسي دغه مراکز ته او دې په دې مراکز کې زده کړو کې ستاسو پرزنت یو مونږ ډوډۍ را پیدا کې دغه ماشوم پراتونکو کې مجبور دي ته نه کې چې دای لرسي باید سوالګری و کې یا هم پیو شاقه کار باندې مصروف
احمد زای ټولو کسانو ته چې کار نه لري وایي
زموږ فنی او حرفوي مراکز د افغانستان د ټول ملت پر مخ پرانیستي دي هر څوک کولی شي چې دغه چانس نه وکړي استفاده وکړي د هر چا په مخ دا یعنی خلاص دي کولی شي چې لاړ شي د زده کړو وویني یو حرفه زده کړي که څه موټر جوړول وي که څه برقي توبي یعنی که څه هم غوړي سینل دوان کوي او تکړه نل دوان وسي څه غوړي او که تکړه لاین دوان وسي یعنی په ټوله برخه کې موږ ورته دغه برخه جوړې کړې دي او دغه کومي برخه چې موږ په غزه کې زده کړو ورکو دا د کار د بازار د ضرورت اساس باندې موږ ټاکلې دي زه هیله من دي ته مې که څوک وغوړي دغه د پر ان شاء الله هیڅ ډول یو خن نه وي چې دوی وایي چې زه ولا آیا کوي سم کړی شم کوي ماته به غزه کې زمينه وي کنه وي یعنی هر هی ودوا زما که وختون کوي بوسي لار دي لطفا دغه مراکز له دغه ځکه نه دي برخمن شي او د خپل د ټولنې لپاره خدمت کوي او حداقل د خپل ځان د خپل کورنۍ لپاره خدمت جوړ کړي